سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبل اختر کله کوم پایله په خبرونه کو د کابل خار په دشت برچی سیمه کې نن مخام یو چاودنه شوې ده په غنځرونو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبري شوې ښکاری شو دا چاودنه په ورزشی کلب کې ده نه شوې ده په چاودنه کې د مرګ ژوب لې راپورونه هم ورکړ شوې دي خو د دقیق شمیر په اړه جزئیات نشته ده طالب سیمه ایز چارواکو تر اوسه هم د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي په وړاندې خبرونه کې به د دې پیښې په اړه نور جزئیات له تاسو سره شریک کړو د تعلیم د حقونو فعال او د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د طالبانو له زندانه خوشې شوی دی قلملار ټولنې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې متي الله ویسا نن له 215 ورځو زندان تیرول وروسته را خوشې شو هغه له 200 مارچ میاشتې په 28 نیټه کابل کې ونیول شو طالبانو په د تور لګولې او چې خپل سری فعالیتونه درلودل او د نظام ضد هڅونې کولې متي الله ویسا له تعلیم د افغان نجونو د محرومولو په خبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او په لارو پرتو سیمو ته په ورتلو د سیمو له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځي ته پرېږدي طالبانو له رسمن د ویسا د خوشې کولو په تړه او څه نه دی ویلي د بلوچستان یالت پاچمن کې نن زرګونو کسانو یو ځل بیا سړکونو ته راووتل او د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراض وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلطه د ډیورن له کرښې د وختو راوختو لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کوي دغه اعتراضونه د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوي دي چې لا هم دوام لري د اعتراض کوونکو په خبره دوی پر ډیورن کرښې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه نه مني او د پاکستان له حکومت غواړي چې لدې هواده په زور د افغان کډوالو استل هم ودروي د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پایه د هواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته وخت ورکړی دی چې د هواد پریکړه د پاکستان حکومت د پریکړې پر اساس د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم چمن او نورو دروازو کې یوازې د پاسپورت او ویزې لرونکي تګ راتګ کولای شي تر دې مخکې د هغو سیمو ولایتونو خلک چې ډیورن کرښې ته نږدې اوسیږي یوازې د تذکرې په لرلو یې کولای شول چې تګ راتګ وکړي د خیبر پختونخوا په کورمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو په ډزې کې درې تنه وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي د سیمې یو پوځي چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته د نوم نښودلو په شرط وویل نن وسلوالو د کوزي کورمه په سرخیلو سیمه کې پر هغې موټره برید وکړ چې شیګان پکې سپاره وو او په چنار ته روان وو بل پلو د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران مشال راډیو ته په خبرو کې وویل که څه هم د مر که څه هم د مرګ ژوبلې پړی څه نه دي ویلي خو زیاده کړې ده چې ټپیانې روغتون ته انتقال کړي دي عمران ویلي دي چې د پیښې د پلټنې او د بریدګرو د نیول عملیات یې پیل کړي دي د پیښه په داسې حال کې ده چې پرون هم په بره کورمه کې د شیګانو او سونیانو ترمنځ نښتې شوې د سیمې د اوسیدونکو په خبره په دې نښته کې دواړو خواوو ته دوه تنه وژل شوي وو او درې نور ټپیان وه او د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا په 2 وکټ انګلستان ته ماتې ورکړه د لوبه د بنګلورو په لوبغاړي کې و د انګلستان لوبډلې د درې ډیر شورونو په لوبول سره ټول لوبغاړي لاس ورکړه او 155 منډې وکړې سریلانکا په 5 شورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځولو سره د هدف پوره کړ او بریا ترلاسه کړه د په نړیوال جام کې د انګلستان څلورمه ماتې ده او په دې ماتې سره یې د پرمختګ چانس نور هم کم شوی دی افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې 5 لوبې کړې دوی ګټلې او درې بایللې دي افغان لوبډلې خپل روستۍ په خپل روستۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه چې په پراخه کچه یې دغه بریا وستایل شوه د افغانستان بله لوبه د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره ده د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15 را په دې خوا پیل شوې دي چې پایلې به د نومبر په 19 وي په دې لوبو کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده تاسو خبرونه واورېدل وړاندې په دې خبرونه کې درته تم په طالب لرو وړاندې به سر واورې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو هیوادونه په اعلامیه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومته غوښتل شوي دي چې هغه اصول او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو غړ هیواد په توګه یې مکلفیت دی په دې اړه به درسه وړاندې تفصیل ولرو همدارنګه په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع ته به هم تم شو چې د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ ویلی دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې دوی هیڅ ډول عکس العمل نه ښیي، ځکه دا د پاکستان داخلي مسله ده. دا چې ولې اوس مهال پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسله د پاکستان داخلي مسله او طالبان پکې هیڅ ډول اقدام نه کوي، د دغې ډیپلوماټ څرګندونې به درسره وروسته شریکې کړو. همدارنګه په دې به هم سره راپور واورئ د سولي کندهار نه چې هلته ماشومان د هغو ټولګیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي چې د طالبان لخوا بند شوي دي.
موږ همسایه زموږ استاد موږ ته سبقان راکاغه بند شوی، اوس دغه زموږ په کوڅو کې ګرځو، مکتب راسلیری دي، موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلمان زده کوي، سپاره مې زده کول، خط مې زده کوي، زموږ درسونه بند شوي دي، موږ درس نه وای.
د دې ماشومانو نور غوښتنې به وړاندې در سره په خبرونه کې شریک کړو. همدارنګه په نړیواله مسئله کې به په فلسطین کې د اسرائیل او حماسو د جګړې وروستي جزئیات به هم درکړو. بلځه هم غواړو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له سوغړو په افغانستان کې د طالبان لخوا د ښځو او نجونو د بشري حقونو نقص او په وړاندې تبعیض وغنده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامي لاسلیکونکو هیوادونو هم همداشان غوښتنه کړې ده چې افغانستان باید هغه اصول او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه یې مکلفیت دی. خو د ښځو د حقونو فعالان بیا د افغان ښځو په ژوند کې د بدلون راوستلو په خاطر د جدي او عملي اقدامات غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له سوغړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص او له دوی سره تبعیض وغنده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامي لاسلیک کوونکو هیوادونو د چهارشنبه په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې چې په ملګرو ملتونو کې د برازیل د استازي سرګي فرانسا د نیزي لخوا ولوستل شوه ویل شوي وو چې د طالبانو لخوا د ښځو محرومول به جنسیتي ځورونه حساب شي. نوموړي وویل
We condemned in the strongest term.
موږ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې، سیستماتیک تبعیض او محرومول یې په کلکو ټکو غندو. دا ډول کړنې ښایي په جنسیتي ځورونې بدل شي.
د هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو حکومت په توګه یې غړی دی. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامي لاسلیک کوونکو هیوادونو کې د دې شورا درې دایمي غړي د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه او همدا ډول انتخابي غړي البانیا، برازیل، اکوادور، ګابون، جاپان، مالټا، سویس او متحده عربي امارات دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې کچیرې په ټولو پرېکړه کوونکو پروسو کې میرمنو ته ونډه ورکړل شي، دوی به له نړیوال امنیت او سولې سره مرسته وکړي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې بیا وایي مخکې هم ورته غندنې او غوښتنې شوې خو پایله یې نه درلوده. د ښځو د حقونو فعاله رودابه فروتن له نړیوالې ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
امیدوار هستیم که بعد که جامعه
موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه د طالبانو د کړنو په وړاندې جدي اقدام وکړي، یعنې د شعارونو او اعتراضي پیغامونو پر ځای په طالبانو که فشار راوړي چې له دې ظلمونو لاس واخلي.
ته حداقل د اساسي ظلم بردارم.
خو په تیر جمهوری حکومت کې د ولسی جرګې غړی او سیاستواله فوزیه کوفی وایي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د اسرائیل او فلسطین او هم دا ډول د اوکراین په جګړې کې مصروف ده، بیا هم د افغانستان په اړه دریځ نیولې مثبت ټکی دی. اغلی کوفی وایي مخکینیو افغان حکومتونو د بشري حقونو ګڼ نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي او د طالبانو حکومت هم باید ورته ژمن پاتې شي.
در حال حاضر شما میفهمین که افغانستان
پوس وخت که افغانستان هغه هیواد دی چې د دې ټولو کنوانسیونونو په برخه کې بدترین وضعیت پکې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د حقوقي پرنسپلونو له مخې دوی مسؤول دي چې مخکینی افغان حکومتونه له کومو کنوانسیونونو سره یو ځای شوي باید د هغو مطابق عمل وکړي.
الحاق شدن بساس از او عمل کنن.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامي لاسلیک کوونکو هیوادونو داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص غندنه او هغوی ته د خپل حقونو د بیرته ورکول غوښتنه کوي چې طالبانو مخکې ورته سرګندونې رد کړې وي او ادعا کړې وه چې افغان ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له دو کلونو ډیره موده تیریږي، لا هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او هم دا ډول پوهنتونونو ته نشي تللی او ښځې له کار او نورو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه منع شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ روستي وترګندونو خبرګونونه پرولې دي. د خبر پښتونخوا ایالت لپاره د طالبان د حکومت سرپرست جنرال قنصل چې د هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه هغه ویلي دي چې له پاکستان څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا د پاکستان کورنۍ مسله ده. د پداسې حال کې دا چې د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر نن رسنیو ته ویلي دي چې د افغانانو په ګډون د دې هیواد کې ټولو د قانون کډوالو د ایستلو پلانې وروستۍ او نهایي مرحلې ته رسولې دي. تفصیل په راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ناقانون افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدونکی دی. د کډوالو په اړه د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو د حکومت د یو ډیپلوماټ وروستیو څرګندونو یو شمېر خبرګونونه راپارولې دي. په پېښور کې د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ سرپرست حافظ محب الله شاکر ویلي چې د دې هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. خو د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت الله قانی د طالبانو په ډیپلوماټانو انتقاد کړی او په خپل ایکس پاڼه یې لیکلی دي چې د کډوالو لپاره نړیوال قوانین شته چې باید رعایت شي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو نورو کارکوونکو هم د ښاغلي شاکر څرګندونې غندلې او د افسوس وړ یې بللې دي. په پېښور کې پخوانی افغان کونسل عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي شاکر د څرګندونو په خبرګون وویل
په داسې حال کې چې د کوم حکومت نه چې دا نمائندګي کوي دا حکومت لوړپوړي مقامات ذبیح الله مجاهد د افغانستان وزارت دفاع مقام د شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونې په دې حق لمانی د مهاجرینو وزارت موقف همدارنګه د انټرنیشنل قوانینو د بشر د حقوقو د کنوینسرونو پروتوکالات همدارنګه د مهاجرینو د مصلحتونو د دې ټولو مخالفه خبره ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت اوسمهال باید د حافظ محب الله شاکر د دغو څرګندونو په اړه له دې څخه وضاحت وغواړي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل حافظ محب الله شاکر د چهارشنبه په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا به ښه وي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي څو په پاکستان کې خپلې چارې سرته ورسوي. حافظ محب الله شاکر همداشان د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د یوې مناسبې لارې پر غوړه کولو ټینګار کړی. ویلې دي چې موږ افغانستان ته د دوی د بیرته راستنېدو لپاره انتظامات نیولي دي. په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د جبري ایستلو له خطر سره مخامخ دي د طالبانو حکومت د دغه چارواکي د څرګندونو په خبرګون وایي دا مهال باید د طالبانو حکومت د دوی څخه د پاکستان حکومت پر وړاندې ملاتړ وکړي. خو برعکس دوی وایي چې د دې پریکړې په وړاندې کوم اعتراض نه لري. یو افغان کډوال ایمل ازادي راډیو ته وویل
واقعا چې دا یو غیر مسؤلانه خبره ده او دا د یو بار څخه یا د یو مسؤلیت څخه تیښته ده. نو که چیرې د افغان دولت ټول مسؤلین په همدغه شکل وي نو واقعا چې سخته ده او دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي. افغان کونسل دغه څرګندونې واقعا چې بې بنسټه دي او بالاخره مسؤلیت البته نه منل دي.
یوې کډوالې میرمنې افضلي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه انتظامات چې د طالبانو حکومت له لورې دوی ته په افغانستان کې نیول شوي دي د دوی ژوند نشي تضمینولی.
دوی څه تضمین شته چې د کور د کار څه لاره برابروي او بلې خوانه بیا څه تضمین موجود ده چې د ژوند امنیت تامین وي. موږ د ژوند بقا لپاره د خطر نه همدغې طالبانو نه فرار وکړو پاکستان ته راغلو. بیا په کوم باور باندې په کوم امیدواري باندې موږ دوباره افغانستان ته راستانه شو؟
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتینن په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي د افغانانو په ګډون د ناقانون بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی. هغه ویلي دا یو ننګونی کار دی خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه وباسي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووزي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې خو ښکاري چې لا دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بنټ تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندېښنه وښوده او له پاکستان یې د نرمښت غوښتنه وکړه.
آزادي راډیو د افغانستان د معترض خزو خودجوشه د غورزنګ د بشري حقوقو له سازمان غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره ژره تر ژره عملی اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د معترض خزو خودجوشه غورزنګ افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د بشري حقوقو له بنسټونو غوښتي چې په دې اړه زر تر زره عملی اقدام وکړي. د دغه خودجوشه غورزنګ غړو د چهارشنبه په ورځ د دغه غورزنګ د درې نورو غړو ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجی صدیقی د نیول کېدو په تړاو یو پریکړه لیک خپور کړ او زیاته یې کړه چې دغه سازمانونه باید یوازې د خواشینۍ په څرګندولو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ټویټونه ونه کړي. د افغانستان د معترضو ښځو خودجوشه غورزنګ یاد سازمانونه تورن کړل چې د طالبانو لخوا د افغانو ښځو او نجونو د ځورولو په اړه چوپه خوله دي. د دغه غورزنګ یوې غړې پاریسا مبارز په دې اړه رسنیو ته یوه ویډیو استولې او ویلي دي چې
د دغه غورزنګ د رهبری د غړي ندا پروانی او جولیا پارسی له بند څخه بند یو میاشتې لري او تل صورت کیږي چې د طالبانو لخوا میرمن منیجه صدیقی هم نیول کیږي. هغوی له هم د طالبانو لخوا بندیانې دي. طالبانو د ښځې د زده کړې، کار او ازادۍ له حق څخه د دفاع په خاطر نیولې او بندیانې کړې دي. نو راځئ چې د دغو ښځو غږ پورته کړو.
که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان د دغو معترضو ښځو د خودجوشه غورزنګ د دغو درېو غړو د نیول کېدو خبر نه تایید او نه رد کړی، خو دغه غورزنګ زیاتوي چې طالبانو په عمل کې د افغانو ښځو پر وړاندې په خپلو کړنو سره ثابته کړې چې د دوی په وینا دوی هیڅ بشري حقوقي حدود په پام کې نه نیسي. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانو ښځو معترض کوونکو ائتلاف هم د افغانستان د ښځو د غورزنګ د دغو درېو غړو د ژر تر ژره خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی دی. ائتلاف وایي طالبان هر ورځ جنایتونه کوي او د خلکو په بندي کولو او وژلو سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. دغه ائتلاف په نړیوالې ټولنې هم نیوکه کړې چې دا ډول پیښو ته یې پاملرنه نه ده کړې. خلک له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي او د طالبانو په زندانونو کې ښځې یوازې د خپلو غوښتنو له امله ځورېږي. د دغه غورزنګ یوې بلې غړې هم د خپل پریکړه لیک یوه برخه ولوسته او زیاته یې کړه.
موخه د جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجی صدیقی او نورو حقوق بندیانو چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي خوشی کول غواړو او د ملګرو ملتونو په ځنګړي توګه د امریکا حکومت او د بشري حقوقو ملاتړي سازمانونو څخه غواړو چې په دوی فشار راولي او همدارنګه په اوسنی حالت کې د طالبانو د جنایتونو څارنه وکړي.
د طالبانو د حکومت دی ویان مرستيال بلال کریمی د دغه خوځښت د غښتنې په تړاو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تل یې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو د افغانو خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې په افغانستان کې د خزو او نجونو حقونه تامین کړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د مرستيال سیاسي دفتر یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د راپور په خبرولو سره د افغان فعالانو پر لپسې نیول کېدو اندېښمن کړي او د ندا پروانی، جولیا پارسی او یو شمېر نورو بشري حقوقو د بندیانو یادونه کړې ده. د بشري حقوقو مدافعینو زیاته کړې چې هغوی د ناڅرګند دلایلو په اساس نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په هم یو نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلي ځواکونه په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي وای چې د حماس مرکزونه یې هدف ګرځولي. د اکتوبر لومې په غزه کې د اسرائیلو د ځمکني او تحرکاتو خبر ورکول کېده، خو د پرون ورځ عملیات یې تر ټولو لوی بلل شوی دی. اخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د اسرائیلو او حماس د جګړې په اړه پریکړه لیکونه پر لپسې ردیږي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسیې پریکړه لیکونه رد شول. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو سرخېده، د روسیې او چین لخوا ویټو شوه او متحده عرب امارات هم پر ضد رایه ورکړه. د امنیت شورا لسو غړیو له دې مسودې ملاتړ وکړ. اخو د روسیې وړاندیز شوې پریکړه لیک چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله هم د امریکا او برېټانیا لخوا ویټو شوه. د پریکړه لیک ته د امنیت شورا نه نورې غړیو له رایه ورکولو ډډه وکړه، روسیه، چین، متحده عرب امارات او غابونی ملاتړ وکړ. په سیمه کې بیا وضعیت شیبه په شیبه مخ په خرابېدو ده. اسرائیل د جګړې تربل پړاو مخ کې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې عسکري د حماس د هدفونو د هدف ګرځولو لپاره غزه ته ننوتلي. سره له دې چې د اکتوبر 8 رئیس د اسرائیل عسکر په غزه کې د حماس پر ضد یو شمیر ځمکني حرکت کړي، خو د پرون ورځې ځمکني عملیات تر ټولو ستر بلل شوی. پوځ ویلي د عملیات د جګړې د بل پړاو د چمتووالي په هدف وشول. په دې سربېره اسرائیل بیا هم د شپې لخوا په غزه باندې خپل بمباریو ته دوام ورکړی. په دغو تازه بمباریو کې بیا هم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې یو لوی بیلګې په نصیرات سیمه کې د الجزیرې د یو خبریال وائل الدهوه د کورنۍ د دولسو غړي وژل کېدل دي. دغه خبریال کورنۍ چې په غزه کې خپل مخکینی کور پریښی و او نصیرات ته تازه راکړه شوی و په بیګانیو بریدونو کې هدف ګرځېدلې. د بمبارۍ په وخت الدهوه په خپل کور کې نه و، خو مېرمنې، یوه لور، یو زوی، یو لمسی او د کورنۍ څو نور غړي وژل شوي. خان یونس ته نږدې د نصیر روغتون ته د پنجشنبې په سهار د بیګانیو بریدونو ګڼ ټپیان انتقال شوي. د غزې روغتیا پالان په کمو امکاناتو د ټپیانو درملنه کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې په غزه کې تیل په خلاصېدو دی او دوی اړ شوي چې د دې کلا بندې شوې سیمې بشردوستانه خدمتونه د لنډ وخت لپاره وځنډوي. پر اسرائیلو د حماس د بریدونو په غبرګون په غزه ترانګه د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې تر دې دمه د غزې روغتیا وزارت په خبره لږ تر لږه 6500 تنه وژل شوي چې پکې 2500 ماشومان هم شامل دي. اخوا اسرائیلي چارواکو د حماس د وسلوالو په لاس د لږ تر لږه 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. حماس همدارنګه څه باندې 260 اسرائیلیان چې پکې ښځې شامل دي يرغمل نیولی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر وايي په نړۍ کې د جبري بې ځایه شوو کسانو شمیر 114 میلیونو ته لوړ شوی دی. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې لمې په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې اوږدمهاله بشري ناورین، په اوکراین کې جګړه او د یو شمېر نورو هېوادونو شخړې د دې زیاتوالي اصلي لامل ګڼل کېږي. په ایران او پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال وايي چې د بشري ناورین له امله دي تړل شوي دي چې له افغانستانه ووځي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنر یو ان ایچ سی آر وايي په تیرو دریو میاشتو کې په نړۍ کې 4 میلیونه کسان په اجباري ډول بې ځایه شوي دي. یو ان ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې اوږدمهاله بشري ناورین، د اوکراین جګړه، په سودان، کانګو، میانمار او سومالیا کې شخړې د دې ډیروالي اصلي عوامل ګڼلي او زیاته کړې ده چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر پایه به په نړۍ کې د کډوالو شمیر 110 میلیون څخه 114 میلیونو تنو ته لوړ شي. یاد سازمان ټینګار کوي چې د شخړو زیاتېدل د دې لامل کیږي چې د اجباري بې ځایه کېدلو کچه هم لوړه شي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې د ټولو کډوالو او نړیوالو مرستو ته د اړتیا وړ 250 سلنه وګړي د دریو هیوادونو وګړي دي. افغانستان د 1.6 میلیون کډوالو په لرلو سره په نړۍ کې له سوریې وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو زیات کډوال لري. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې د بشري ناورین له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. نادیا چې له 5 کلونو د کم عمره دریو ماشومانو مور ده او په دې وروستیو کې د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرافتم سودا خریدم،
زه لرم او یو څه سودا مې کور ته واخیستله. زه ډیر خوشاله وم چې هیڅ اندازه یې نه درلوده. زه راخلم او د خپلو ماشومانو لپاره مې مکرونی پاخه کړه او ما د دوی لپاره یو څه بسکوټ اخیستی دي. دوی ډیر خوشاله و. زه په افغانستان کې له دومره بد حالت څخه تیر شوی یم چې له نږدې 2 کلونو راهیسې هیڅ بازار ته هم نه وم تللی او نه مې څه اخیستي وو.
د طالبانو د واکمنۍ په 2 کلونو کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو شمېر افغانان د امنیتي، بشري حقونو او تعلیمي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي دي. له دوی څخه یوه میرمنه چې شاوخوا 1 کال وړاندې له همدې عمله پاکستان ته تللې او د موضوع د حساسیت لامل یې و نه غوښتل چې نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
بسیار ادم خسته میسازه
په نور هیوادونو کې اوسېدل ډیر خلک استړي کوي. په ځانګړي توګه په پاکستان هیواد کې چې زیم کوم کډوال چې دلته دی د پاکستان پولیسو لخوا ورته ډیر سپکاوی کیږي، فشار پرې راوړل کیږي او بندیزونه پرې لګول کیږي. که زموږ انجنونو ته نارینه ته او موږ ته امنیت تامین شي، زه همدا اوس چمتو یم چې افغانستان ته ولاړ شم.
تر دې مخکې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. خود طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې ملي امنیت د ښځو او بشري حقونو ضمانت دی او له افغان کډوالو یې غوښتي چې هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو هم ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو تل ټینګار کړی چې افغانستان له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او دا مهال په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په داسې حال کې په نړۍ کې په ځانګړې توګه د افغانانو د جبري بې ځایه کېدو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د ژمي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د آی او ایم په وینا له دوی څخه 70% ایران ته، 30% پاکستان ته او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وس به هم پاس ویل کې کندهار ته وشو. په کندهار کې د یونسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو خونکي وزکون کې د یاده ټولګیو د بیا پایل غوښتنه کوي. بل خو په کندهار کې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړي ده کچېرې یونسف ادارې ته تطالب چارواکي اجازه ورنه کړي چې دغه ټولګي بیرته خلاص کړي، نو دوی به د دې ولایت بودیجه نور ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار هویلمن کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شو. ازادي رادیو ته یې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ویلي چې یونسف د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړي که دغه محلي ټولګي ته د بیا پیل اجازه ورنکړي، نو دوی به بودیجا نور ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو لمخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسیده. د نورالله سخي محمد په نومونو د دغه ټولګوي دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګوي ته د بیا پیل اجازه ورکړي، ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دل زموږ ژوند د کډاونو سره مخ کړی دي، ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې نه پکه برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کتابانه کرالې ده. یو جنګځپلې سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي، ځکه هغه د کلونو رئیس به علم پاتوي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لوی سرچینه او ښه فرصت وو.
امارات څخه موږ غوښتنه ده چې موږ توازی کې چې ولې سیمپونه بند کړی دي، علت یې څه شي دي او موږ ته دا را خلاص کړي، ځکه موږ یوازنی ایتم د دغه لارې څخه وو. اکثر استادان د دغه لارې څخه دي، بس دغه یو د کورنۍ امید امیده ژوند او زندگی په برابر کړو.
د یونسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل سوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګي زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګي د پیلې دوه غوښتنه کوي.
موږ هم سایو غام سایز موږ استاد موږ سبقان راغه بنسوي موږ د غسمر په کوڅو کې ګرځو مکتب را سلیری دي. موږ غواړو چې داسې مړه تر خلاص
معلم سپیاده معلم زیز د کوی سپاره مز د کول خط مز د کوی زمز درس نه بند سوي دي مز درس نه وای
زمانم زوراده مسم تاسو مش کیږي چې باندې مشتلته سبقان ویلم مش غارم تازان مراسه او برته مسم شروسه
مانم سمې ولادي از مرده کول خواته سم دي څو مش کیر باندې مرده کول ټولو کښنان ګرد پکسي کې ګرد سبق نه وای.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله وایي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي.
دغه محلي سیم تړل سوی دی، زما بچیان مې سرنوشت ته پاتېږي او بیا تعلیمه پاتېږي. مخکې چې ولو دلې به درسونه ویل، یو شی زده کوئ، اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي، هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګۍ موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نسول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي و چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرنې به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
دوی مینی مایترا ورسیدو